السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې ناتو د تم خلاف پرونی غونډه کې د افغانستان په اړه کوم پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه وضعیت پیچلی او نازک دی. په یمن کې بشری ناورین. ملګری ملتونه وایي د دغه هیواد 80% وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو تراشو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. افغان او روسی چارواکي مسکو کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي. لویدیځو قدرتونو له ایران وغوښتل چې اټومي موافقې ته ورستون شي. او د امریکا لخوا مریخ ته استول شوی فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کېناسته. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنجشنبه په انلاین خبرې غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پرې وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروا زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه د فبروري تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګلف فوډ په نوم نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای آی ډی په یوه بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 90 متشبسین به د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس په دې نندارتون کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د یو اس ای آی ډی مشره تینا دولی جونز وایي د نړۍ په مهمو بازارونو کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو خرڅلاو به د افغان کروندګرو او د هغوی د کورنیو عواید زیات کړي. د دې هیواد ښځو او نارینهو ته به د کار فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان د تجارتي انډول سره به مرسته وکړي. په بیان کې راغلي دي چې افغان کروندګرو په پروسګن نندارتون کې د څه باندې 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکول شوې.
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصه شوې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لودي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران له څلورو لویدیځو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي، له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدود کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه د خپل هیواد وتل اعلان کړل او پر ایران نور اضافي بندیزونه ولګول. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله یې رسنۍ او له هغې ډلې د آزاد اروپا آزادي راډیو په نخښه کړي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب په اړه غور کوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژند او په 3.5 کاله تعلیقي بند یې محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري، په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی تیره میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوې فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کې کیناسته. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوې بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سنبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. دا بیړۍ د 2 میاشتو په اوږدو کې له 470 میلیون کیلومتره مزل وروسته پرون د فبروري په 13مه د مریخ پر غولي کیناسته. ناسا د اروپا له فضائي ادارې سره ګډ کار کوي له مریخ څخه ځمکې ته تیږي راوړي او دې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا په مریخ کې کوم وخت ژوند و او کنه. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ناټو پرونی غونډه کې د تمې خلاف له افغانستانه د وتلو په یا پات کېدو پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه حالات نازک دي.
The peace talks are fragile. They are not.
د سولي خبري په نازک حالت کې دي او هڅه چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکېونه شو.
سیګار وایي افغانستان کې لا هم د ښځو ژوند ستونزمند دی. د بشري حقوقو ملاتړ بیا وایي باید د سولې بهیر کې دوی ته پام وشي.
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده
زمنگ هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاره بی.
ده کورانه چارو وزیر پر لویو لارو ده پولیس و لخواه ده زورون شکایتونه چیری.
ده کورانه چارو وزیر خپل مسئولیت اخیسته دی سی ده خزی پا برخه که شکایتونه تعقیب که.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی ښایي د سولې لپاره فرصت له ګواک سره مخامخ کړي. دویم نیمایي نیمه نړۍ او کورکلي پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ آزادي راډیو نه اوري راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناټو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالې د دفاع وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې هم نه پالي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل و. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټونکو اداره وایي افغانستان اوس هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې ستونزې پکې ډېرې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو وایي امریکا باید له افغانستان سره د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپل مرستې د کړیو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. دا اداره پر افغان میرمنو پانګونه د افغانستان پر راتلونکي پانګونه بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې وی غونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه خپلې موندنې شریکې کړي. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سی ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې پنځه شپېته میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړي او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلی چې د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو او نجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 1,800,000,000 پانګونه کړي او له 100 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړي. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تېرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې، فقر او بیکاري اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې آمره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده
زمنگ هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاره دی اساسی قانون که ومنل شه او ده خز و ده تیر و 2 لسیز و لسر آوردنی
ومنل
شي. لوبله خاده خوځو چارو وزارت وای په ورستي او کلونه کې د خوځو حضور د ټولنې په ټولو فعالیتونو کې د پام وړ زیات شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل د خوځو حضور په ملکی خدماتو کې 29% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. د خپل د دې ښکارندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپل پخو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریک دوباره با پا بیستیم.
لدی سره هم حاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شمېر نور پکې شامل دي. خونې ته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.1 میلیون زده کوونکو څخه 8.5 سلنه نجونې دي.
ازادي راډیو
اوس به راشو په افغانستان کې د پولیسو اړوند ځینو پیښو او ځینو مسلو ته. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې یې تنخواوې نه دي اخیستې. دغه پولیس وایي په وار وار یې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړې، خو وایي چې چا یې غم نه دی خوړلی. د غزنی امنی قمندان بیا وایي چې پخوانیو قمندانانو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړی و چې همدې مسلې تر یوې ځایه دغه ستونزې زیږولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دوړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دي. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي، خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته یې هم ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي، چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمې امنیتي حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ماشینه ولې نه اجرا کیږي؟ موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، له تیرو اوو میاشتو ورته په تمه یو. دولت ولې توجه نه کوي؟ زه برحاله یم، وظیفې ته ځمه، دریشي اغوندم، شپه ورځ جنګېږم، خو ماشینه راځي. دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وایي په وار وار مو د قمندانۍ له مالي او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډېره کړې ده چې ستونزه به مو حل کېږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دي ورکول سوي، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو، په خپله زه یم او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې، او اووه میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو، ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نسته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت شوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
د غزنی د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو اوو میاشتو څخه ځنډېدلي، لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلېدل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کېږي. دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي، دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي. د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي. د غزنی امنیه قمندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي. مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل: پخوانی چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي، نو ستونزه یې رامنځته کړې وه.
دغه د ماشونو په برخه کې اوسه ستونزه وه، اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده. دا پخوا سي وه، متاسفانه د پخواني قمندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلط استفاده کول، خیالي سربازان به یې درلودل. بالاخره دوی لپاره یو سیستم جوړ کړی، د اپ سیستم د سبا ټول پرسونل شامل دی. سیستم سیسی د اپ سیستم ورته وایي.
قمندان جانباز یاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه، د هغې ماشونو هم مشکل درلود، خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده. د یو کس ماش به هم نه سوځي. پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګېږي، خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي. د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري.
په عموم کې که چیرې د پولیسو معاشات ځنډېږي، دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کېږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري.
په غزنی کې مو د پولیسو د تنخواه د نه ورکړې له ستونزې واورېدل. اوس هم ورځو د پولیسو اړوند یوې بلې ستونزې ته، او هغه هم دا چې د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې دوی کله ناکله پر دغو لارو د پولیسو لخوا زورول کیږي او پولیس په یو او بل نوم ترې پیسې اخلي. د لویو موټرو چلوونکو په دې وروستیو کې کاري احتساب هم وکړ او دوی د اعتراض په ډول خپل موټر هم درولی وو. تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دای له دې وروسته دغه ډول شکایتونه خپل چیری او کچيري پولیس ګرام وو پیژندل شي په وړاندې جدي ګامونه پورته کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو پنځل سورز راهیسی د لویو شرکتونو باروړون کې موټر چلوونکو کاری ته صاحب کړای دی وی په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسول وسلوال تری په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خود کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو درسیدنی ډاډ ورکوي. خاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکل لیدي ورسته په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذوي پاړه ټول شکایتونه په خپل سیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبرۍ د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنۍ چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزې په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبرۍ په اساس یو سل او شپږ اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
خغله آریان له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي. خو پر لویو لارو د باروړونکو شرکتونو مسؤلان د خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه عبدالي د مسافروړونکو باروړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي پولیس او نور غیر مسؤول وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له باروړونکو مسافروړونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه موږ سره په جسو جسو ته مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل کړي چې جدي د یو دوه ولایتو د کمانډانانو سره رتبه وانخستل سي دا غلا او بندش نه ممکن دي چې کوم موټران بعضي پر رابطامت کوي په خوخه د بربری شخص ده ویلې یوې پوسټ نه پریږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر نه چلند دي چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجی محمد آصف هم په همدې اندای
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه دی کړی ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لوی لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خاص ما از مقامات زی سلامی است چې دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزې د ژر تر ژره حل او د غیر مسول وسلوالو د مخنیوي سربیره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انته به غوږ شو.
میډلیست مونیټور خبرونې د نیوزیلند د صدراعظم جسینډا آردرن هغه خبرې راخستې چې وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانه د سولې پروسه د افغانستان د شخړې د دایمي سیاسي هواري لپاره غوره فرصت دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا خبرې په هغه اعلامیه کې کړې په کومه کې چې اعلان وکړ هیواد یې د می تر میاشتې پورې له افغانستان څخه خپل وروستي شپږ سرتیري وباسي. د سرتیرو د ایستل د هغې هوکړې پر بنسټ دي چې نږدې کال مخکې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د نیوزیلند صدر اعظم په دې بیان کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د هیواد د سرتیرو له شل کلن ماموریت وروسته اوس د دې وخت دی چې دا ماموریت پای ته ورسي. نیوزیلند هیرالډ ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې طالبانو د نیوزیلند د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې له افغانستان څخه خپل ټول پاتې سرتیري وباسي. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې شپږ تنه سرتیري لري چې درې تنه یې د افغانستان د ملي اردو په اکاډمۍ کې او درې تنه یې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. خو د نیوزیلند هیرالډ په وینا په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته 3500 نیوزیلندي سرتیري او چارواکي د ماموریت لپاره استول شوي. ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر نانیا ماهوتا هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي سره له دې چې وضعیت پیچلی دی بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره غوره لاره ده. ورسپانه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له خولې زیاتوي نیوزیلند به راتلونکي کلونو کې د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. په تیرو شلو کلونو کې نیوزیلند افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیري هغه مهال درلودل کله چې په بامیانو ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د یو ټیم مشري کوله. له واشنگټن خبرېدونکو هیل رسپانی
په افغانستان کې د امریکا د یو پخانی سفیر رونالد نیومن یو تبصره خبره کړې چې په پایل کې وایي په افغان جګړه کې د شل کلنې ښکېلتیا وروسته د دې جګړې ملاتړي تمایل لري چې خپله قضیه د امنیت د ساتلو لپاره ډیر کله د ترهګرۍ ضد مبارزې په اصطلاحاتو تکیه کړي. خو نیومن زیاتوي نور غوښتنو لکه د ښځو پرمختګ، د رسنیو ازادي یا ولسواکۍ ته په عمومي توګه د یو داسې څه په سترګه کتل کیږي چې ښه د ولرل شي، خو داسې څه نه دي چې لپاره یې موږ جګړې ته دوام ورکړو. افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر وایي زه په عمومي توګه له دې سره موافق یم. ودیرش کلونه د امریکا د ډیپلوماټ په توګه له کار کولو وروسته اوس د په دې باور لرم چې بشري حقونه داسې څه دي چې په ملاتړ او کمپاین ارزي، خو باید په جګړه کې د امریکا د ښکېلېدو لپاره مشروع دلیل واوسي. خو د رونالد نیومن په دې تبصره کې وړاندې لولو پر دې سربیره په افغانستان کې زه په دې باور یم چې هلته د پاتې کېدو لپاره یو اخلاقي دلیل شته، نه د تل لپاره او په هره بیه، خو د یو څه نور وخت لپاره او په وسنۍ بیه.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په یمن کې قحطي ښایي د سولې لپاره فرصت له ګواښ سره مخامخ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون امنیت شورا ته د وینا پر مهال د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې پر اوربان سلاح شي څو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیتس وایي په یمن کې سخته قحطي ښایي هغه فرصت له منځه یوسي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ښاغلی گریفیتس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز د یمن پر مارب ښار چې د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی د حوثي یاغیانو د حملو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د سیمو د نیولو لپاره د زور کارول په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هیواد په کچه پر یو اوربند سره سلا شي. هدایده بندر ته د تیلو ټانکرونه او د اړتیا وړ په موادو بار نور موټر ورپریږدي او د سنا په هوایي ډګر کې نړیوالو تجارتي الوتنو ته اجازه ورکړي. گریفیتس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په روان میاشت کې ایران ته چې د حوثي اغیانو په ملاتړ تورن دی سفر کړی و، خو په خپله پرونۍ وینا کې یې د دې سفر یادونه ونه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کار له پایله د یمن د جګړې پای ته رسول یو مهم لومړیتوب بللی. د یمن لپاره یې ځانګړی استازی وټاکه او په دې هیواد کې د سعودي عربستان له عملیاتو څخه د امریکا ملاتړ پای ته ورساوه. گریفیتس د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یمن کې اوس مهال د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت رامنځته شوی، خو هغه خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې قحطي نوره هم پراخه شي نو دا فرصت به ضایع شي. ښاغلی لوکاک وویل چې د یمن 14 میلیون وګړي وږي دي او له دې ډلې 15 میلیون بیا له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري. نوموړي زیاته کړه په یمن کې د بشري مرستو د عملیاتو لپاره 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سویس او سویډن په پام کې لري چې د مارچ په لومړۍ نیټه د یمن لپاره د مالی مرستو د راجلبولو لپاره د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب وکړي. ملګرو ملتونو د یمن کړکیچ د نړۍ تر ټولو لوی ناورین بللی. د دې سازمان لخوا ورکړل شوی ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کړکیچ په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ پوځي مداخله وکړه. د یمن روانې شپږ کلنې جګړې ته تر ډیره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي.
کور کلی 19 پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پر کور کلی سربیره درته نیمه نړۍ پروگرام هم په دویمه نیمایي کې لرو. هیله ده چې اوریدو ته را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام لو د سهار تر وو په همدې سپا د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. لدې سره په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ته تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنځشنبه په انلاین خبري غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبري وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکې یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګلف فود په نوم یو نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. دغه نندارتون ته د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای آی ډي زمینه برابره کړې ده. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکړل شوې. دغه سیالۍ راتلونکي مارچ میاشتې ته پلان شوې خو تر اوسه یې دقیقې نیټې نه دي معلومې شوې. د امریکا، جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لدی. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلي سولیوان له مسکو څخه د ازادي راډیو تر په ځانګړې مرکه کې ویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو لپاره ولو سره لیوالتیا نه لري. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یو لوی کنده کې ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لوی او په پرمختللو وسایلو سمبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته فیسبوک لرئ فیسبوک ته هم سر ورښکار کولی شئ. هلته تازه راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د فیسبوک پته مو د facebook.com/azadiar. یوټیوب ته هم ورتللی شئ. د یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د دې سره د خبری خبرونې خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د ښځو په اړه نیمه نړۍ او ورپسې هم کور کلی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغه لورو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچی د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه وو له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
ورور سره وم، نیا کور ته متلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم. دا ولې ما یادوي؟ زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري دته د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګې کړې دي.
کله کله مثلا مثال چې کنځا مونږ ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو سیاسرو ته، مثلا ښځو ته جنګ کې دا خبرې راځي، او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک، نو او کوم نه کې نو نه کېږي، ځکه چې هغه وخت د سړي دغه
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو څیز په سترګه کتل کیږي، او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې یې نارینه کوي، او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو ودول، او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده، او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور، او کنځلې ورته کړې وې، او ماما مې په قرشې و، هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي، بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که تا ته کنځلې نه وي کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي، او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي، او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنزا کوي، دا په خپله د هغوی جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده، او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خورو مورو ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کې غیر اخلاقي نسبتونه یې، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمي قذف ګڼل کیږي، او که چیرې نور مسایل افتراءات او نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي، او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او که چیرې نور کنځلې وي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنځلې وي، او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د شپږ سو اتاویې ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته ښکنځلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم در لوګر ولایت اوسیدونکی په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ست دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو ښکنځلې کوي نو په وخت سره دغه رواج ست دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت هم دی چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې نری نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت د خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لبره مرغداري واج دي چې یو بل ته شکنځل سره کوي، بیا هغه ته د ښځې شکنځل کوي. اصلا په داسې حال کې چې ښځه په هیڅ خبره نه وي، کور ته ناست وي او دوی یو د بل ښځه سپکې شکنځل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا، کداره ته وایست چې ولې یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل ښکنځي بیا یې د کورنۍ ښځینه غړي ورته ښکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډېره ښکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل ښکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله یې ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی ښکنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، مېرمنې ته ښکنځلې کوي. یو خو د دې علت دغه دی چې ښکنځلې خو کوي، ښکنځلې خپل خاص درد لري کله چې څوک چاته ښکنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یې یو څه ډیر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یوه څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یوه مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما کدی ته متوجی شو نو درد یې او قربانی یې یا هم بی آبروگی یا وی خزی ته ورسیږي چې هغه په میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د خزو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنۍ او اړیکو څخه بدی اغیز ولري.
زه فکر کوم چې کله په کورنۍ او جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه خزو ته کوي، مېرمنې ته
کوي که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اوریدلو سره خزینه آزرده کیږي او خفه کیږي خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي.
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي ورته واز کوي دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوي دي نه تدریسوي، د دې ترڅنګ به د ژوند د عملي پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي. یوه ډېره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړې کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړې کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډېر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه و لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالم بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالم بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نوم می ریحانه را ده کارتینه اوسیدونکی.
ریحانه جانی ده قدمون مخ که چیزو گورم تیکم ده بخمل تیکه ده دارنگه چرمیم دی ده قد سنگه یعنی تاسی اها تا چرمیدم را بخستی خب
او خورجان دادما اورور چه ده بیا منگه تا بخمل تیکی راوری بیا من کور که پی چرمی ماتا و زه ورندار می وری رمی.
فرمایش تاست رازی که چنگه؟
اورور تا می فرمایش رازی بیا منگه کور که ورتا کار که و
خب چنگه خوشحال استی دی کار سر چمر راحت استی مشکل نده چنگه؟
نه ولا دیر خوشحال و دی وقت که چی توک مصروفیت لر دیر خواه خبر ده بیا و کور که مصروفه منگه کور که مصروفه و ازگارنی و بلدا چی دی کرونا شرایط تا گوری باندې اسنه خلک وظیفه ملری کرونا استی منغه درآمد ملرو دی مصرفیت نه خوایدم لرو او بل دا چې من خپل میلمانو ته مرسی خپل فامیل سره می دسنه چلار شو او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده زکه چې منګه کور کی او خپل کارم تر سره کو فامیل تم رسیدو میل مداریم کو چې تزوام او دې حالت کې منګه یو فعال واګړې هم دي.
د ډیزاین خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لری یا د سه کتلاګ لری که څنګه
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ زکړی خوښ چې پیشاف شوې کتلاګ لرو بیا موږ د امغه اکسرالی بیا موږ امغه ست ګورو امغه چر مې پېما
یعنی څو نفر د مصرف سیف دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې د خپلې مریرا مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډیره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي نو دینه په پختنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شین زده کړی دی او مکتب ته ځی کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل
ښه زهرا جان ته کار کوي چرمه ماته
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس نه راشم لې اما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
زده کړی دي چې البته
هو چرمه مې زده کړی دي بخمال مې زده کړی
چا درته زده کړی البته
د ټول مې را ته اما او مور را ته زده کړی هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسمې زده کړ
افرین افرین بیا مکتب تم زی چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه مش پغم سم کم مکتب تم رسیدگی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیره زیاته مننه نو هله من دي ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي ډیره مننه کوم تاسو اندلته زمون غرورم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې د ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تن اوسیدونکو موږ دا د چرمه کاروبار کوو دلته کو کې موږ ته ماته یې موږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
سره یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټور تمامې ده کار
واړه ډیر ګټې لري ځکه موږ ډیره ګټې موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو یې سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوان دي د ازي بازار کې سپینې روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي حتی واړه ماشومان په دې مصروف دي کړه خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده کړه ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوا دنګله لري خپل ژوند کړه برابر ده ښه خوشاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ماوړي زیاتوي
اوس دا مې دي بافتو د سیوندو چاکټو خولې دا شان مې ستدي کوای سم په سیخو بافتو دا شان مګم وستونه وخت م بچانو ته کو چاکټونه مم کول لورته مې کمی سم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه مې دا نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن مې ستدي چاکټونه مې ستدي پتلونه کو نه ورشه مې ستدي کړې مې دي ډیر مې کړې بچان ته مې دي سچ و بچان مې چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکټونه ما ورته وتل دا به مې وبل په بافتو سیخو په داخه با کول به می اته ورته چا وړه وړه بلوزه کونه به مرته چوړو نیم قوله خو اوس مصرفیت دغه وظیفه ده سار راسم وظیفه ته مسپین سم خو ته نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ ورځ وړي دي راسم وظیفه ته برته مسپین سم کورته الا ما دې کو کاسو یو شای وکم
ارواپوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغیز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي، نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کېږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی:
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي، که هغه علمي کارونه وي یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ، د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی چې له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي، او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو چې د بیکارۍ له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړې ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي، مثلا استرس او استراب په دغو ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره شي، د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده، او لومړنی ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي، او په هغوی کوی چې له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپوه روح الله امین سره مرکه کړې ده، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي، او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟ کنو نه را تا واخلی؟
داسې ډېر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیا ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنا
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کړو.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.